طبي زده کړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اومه دورې د لومړنۍ مرستې د مضمون ګرانو زده کوونکو ستړي مشای، خدای دې وکړي ټول به جوړ یای او د نوي درس لپاره به حاضر شوی یای. راځي قدرمنو زده کوونکو، تاسو خپل کتابونه راواخلئ. د خپل کتابونو د لومړنۍ مرستې ورسته صفحه پیدا کړئ، یعنی نه دیرشمه صفحه. په تیر درس کې مو ویل چې ځینې اړین اصطلاحات زده کوو. په نه دیرشمه صفحه کې ځینې اصطلاحات چې په همدغه لومړنیو مرستو پورې اړه لري همدغه مو راوړي دي. له هغې وړاندې په تیر شوي درس کې موږ د ټورنیکیټ په حق لغږیدلی یو او د وینې د بندولو یا د خونریزۍ د بندولو لپاره مو مهمې خبرې کړې دي. ګورئ، وینه بهیدنه یوه عاجله پیښه ده. که چیرې یو کس د وینې بهیدنه سره مخ شي، نو موږ باید څلور هدفونه په فکر کې ولرو. ګورئ، په دیرشمه صفحه کې مو درته ویلي دي، د وینې بهیدنه کنټرول باید وکړو، ناروغ د شاک څخه وژغورو یا د هغې څخه یې وقایا کړو، د انتناتو مخه ونیسو، په بیړني ډول ناروغ روغتون ته انتقال کړو. دا څلور مهمې کړنې دي چې دا باید په پام کې ونیول شي. او د دې لپاره چې وینه بهیدنه کنټرول کړو، د هغې لپاره مو هم مختلفې طریقې ښودلې. یو ناروغ ده، یو کس ته په اطرافي ساحه کې، په یوه غره کې، په یوه کلي کې، هغه ته ټروما رسیږي، ضربه رسیږي، وینه بهیدنه ترې جاری کیږي، نو کوم کارونه موږ کولی شو؟ لومړۍ نقطه کې موږ ویلي دي، د وینې ورکولو ناحیه یا طرف پورته ساتل. کومه ساحه چې وینه ورکوي هغه پورته وساتئ. فرضاً که چیرې د لاس د ګوتو څخه وینه بهیږي، نو تاسې مهرباني وکړئ لاسونه یې پورته ونیسئ تر څو وینه بهیدنه کمزوري شي. دا یو ډېر مهم تخنیک دی. دوهمه نقطه کې مو ویل چې د بانداژ تطبیق کول یا پانسومان تطبیق. بانداژونه او پانسومانونه تاسو ته بیا په عملي ډول درښایم چې بانداژ څه شی دی، ګاز څه شی دی، پانسومان څه شی دی. د هغې تطبیق، که چیرې بانداژ یا پټۍ نه وه، په یوه داسې ساحه کې ژوند و، نو تاسې د یوې پاکې رنجې څخه یا ټوکار څخه استفاده کولی شئ، پاغه باندې تړلای شای. او دریمه نقطه کې ملې په هغه رګ باندې مستقیم فشار چې وینه ورکوي، یعنی فشاری نقطه. ما دا ته ویل چې یوې ساحې ته خاص غټ غټ رګونه تللی دي. فرضاً پښې ته چې کوم رګونه تللی دي، دا د ورانه په برخه کې دي، خصوصا د پیوبس سمپیسس، پیوبس ساحې ته نږدې دلته تیر شوی دي. نو اوس که په دې ځای باندې فشار راوړل کیږي، ټولې پښې ته وینه قطع کیږي. نو کله چې ټولې پښې ته وینه قطع شوه، بند شوه، نو په نتیجه کې به وینه بهیدنه هم کنټرول کړئ. ګورئ، په یاد ولرئ، ځینې وخت دومره شدید وینه بهیدنه رامنځته کیدلی شي لکه یو پایپ چې څیرې شي، او په یو پایپ کې ډیر په زور سره اوبه روانې وي، هغه څیرې شي نو یو ټوب اچوي هغه اوبه په یو لوړ ټوب سره هغه اوبه بهیږي. په دې ډول ځینې وخت که شریان زیری شي وینه بهیدنه په دې ډول ورکوي. په ډیرایو هغو عملیات خونو کې چې هلته ډیر ژور عملیات کیږي د هغې کوټې یا د عملیات خونې چاتونه اکثریت په وینو لنده وي، په وینو ککړ وي. علت یې همدا دی چې ځینې وخت چې جراح ډاکټر رګونه ګنډي یا عملیات ترسره کوي، کومرک ترې وشکیږي، نو یو ناڅاپه شدیده وینه بهیدنه د یوه ټوپ په ډول ورکوي، نو له امله یې وینه بهیدنه دومره قوي وي چې د کوټې له چت سره ټکر کوي. دا ډول وینه بهیدنه که چیرې د دې لپاره موږ کاغذ پټۍ پیدا کوو، د دې لپاره موږ رنج پیدا کوو، د دې لپاره موږ ټورنیکیټ پیدا کوو، یو څه وخت به نیسي. که چیرې وخت یې ونیولو هلته ناروغ ژوند له لاسه ورکوي. نو یکدم ټوپ کړئ او هغه رګ باندې فشار راوړئ کوم چې وینه بهیدنه ورکوي یا کوم چې هغه ساحې ته تللی دی. فرضاً که په پښه کې وینه بهیدنه وه، هغه رګ تاسې باید وپیژنئ چې د ورنه په برخه کې تیر شوی دی، په دې ساحه کې زور کړئ. دا چې اوس تر ډیره پورې هغه ساحه درته ډیره واضح نشم ښودلی، خو په یاد ولرئ د دې لپاره پلاستیکي موډلونه ما راغوښتي دي. د هغې موډلونو په راتګ سره به تاسو ته دغه ساحې ټولې واضح کړم او په عملي درسونو کې هغه ساحې درته ښایم چې په دې ساحه باندې که فشار راوړل شي نو د پښې لپاره ټوله وینه موږ بندولی شو، یا که په دې ساحه باندې فشار راوړو د لاس لپاره ټوله وینه بندولی شو. ګورئ، تر هغې چې وینه بهیدنه جریان کوي او تاسې بند کړئ ورته په سمدستي ډول، یعنی د لاس په واسطه دغه رګونه ورته ونیسئ، نو په دې جریان کې تاسې له بل چا همکاري وغواړئ. ورته ووایئ چې یو څه راوړئ، ټورنیکیټ راوړئ، پنسومان راوړئ، پټۍ راوړئ، نو وروسته د نور کارونه په بل چا باندې وکړئ د دې لپاره چې د ناروغ زیاته وینه ضایع نه شي. ښه، بله نقطه مو لیکلې ده. ګورئ، د مفصل یا بند قطع کول په عاجلو حالاتو کې په اطرافي ساحه کې یو نفر دی، د هغې څخه وینه بهیږي، بندونه ورته قطع کړئ. کله چې بند قطع شي په هغې چې کوم رګونه تیر شوي دي هغه هم قطع کیږي، نو هغه ساحې ته د وینې جریان کمزوری کیږي. بل ټورنیکیټ تطبیق کول، ګورئ، ټورنیکیټ باید هر زده کوونکی هغه یې په استعمال باندې هم پوه شي او په کورونو کې ټورنیکیټ هم باید ولري. ټورنیکیټ داسې یو څه دي چې هم د ستنې په لګولو کې ترې استفاده کیږي، هم د وینې بهیدنې په برخه کې ترې استفاده کیږي. ټورنیکیټ هم کارولی شئ. دا چې ټورنیکیټ څه ډول کارول کیږي، څه ډول استفاده کیږي، د دې په اړه درته عملي درسونه لرم. بل د ټورنیکیټ اړوند مهمې نقطې مو یاد کړې. مو ویل چې ټورنیکیټ په دوامدار ډول نه استفاده کیږي. په پورتنیو اطرافو کې ټورنیکیټ د یو نیم ساعت څخه د زیات وخت لپاره نه کارول کیږي، او په لاندنیو اطرافو یعنی پښو کې د دو ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره نه کارول کیږي. ماشومانو کې دغه وختونه نیم کړئ. فرضاً په لاسونو کې 15-40 دقیقې نه هم کم وخت کیږي، او په پښو کې د یو ساعت وخت لپاره، یعنی د یو ساعت نه زیات ما کاروئ. ښه، نو ګرانو زده کوونکو، راځئ نوي درس ته. همدغه موضوعات مو یوازې یو مفهوم ترې راواخیست، تاسو ته مو بیرته تشریح کړل. نور دا درسونه آسان دي خو مهم زیات دي، ډیر آسان دي، مفهوم ډیر په آسانۍ سره ترې اخیستلی شئ. راځئ نهه دیرشمې صفحې ته. په نهه دیرشمه صفحه کې ټرمینالوژي چې کومه ده دغه را پیلوو. اپیسټاکسیز، ځینې اصطلاحات به تاسې پخوا ویلي وي په لومړۍ دوره، دوهمه دوره کتابونو کې. اپیسټاکسیز د پوزې څخه د وینې بهیدلو ته وایي. ځینې وخت د پوزې څخه وینه بهیږي، دې ته اپیسټاکسیز وایي. په راتلونکي دورو لومړنیو مرستو کې موږ بیا د هر یو 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 وایو چې اپیسټاکسیز که چیرې یو نفر د پوزې څخه وینه بهیدنه ورکوي کومې لومړنۍ مرستې ورسره وکړو. دیو نفر د وخت څخه وینه بهږي کومې مرستې ورسره وکړو دا ټول وایو. اپیسټاکسیس د پوزې څخه د وینې بهېدلو ته وایي. اوټوراجیا د غوږ څخه د وینې بهېدلو ته وایي. ګورئ اوټوراجیا د غوږ څخه د وینې بهېدلو ته وایي اوټوراجیا. بل هیماټیمیسیس د وینې کای کولو ته وایي یا د هضمې سیستم څخه د وینې بهېدلو ته وایي. هیماټیمیسیس د وینې کای کولو ته هیماټیمیسیس وایي یا د هضمې سیستم څخه د وینې بهېدلو ته وایي هیماټیمیسیس. ورپسې هیموپټایسیس په بلغمو یعنی سپورټم کې د وینې اچولو ته وایي هیموپټایسیس په بلغمو کې یا سپورټم چې ورته وایي په دې کې د وینې اچولو ته وایي یا د تنفسي سیستم څخه وینه بهېدنې ته وایي. کله چې تنفسي سیستم کې وینه بهېدنه وي هغه په بلغمو کې خارجیږي. تنفسي سیستم په راتلونکي درس کې شروع کوو. ګورئ اناټومي مخامخ چپ طرف ته وګورئ څلوېښتمه صفحه کې اناټومي په دې کې تنفسي سیستم پیلېږي. نو هیموپټایسیس او هیماټیمیسیس دا به زده کړئ. هیماټیمیسیس د وینې کای کولو ته وایي یا د هضمې سیستم څخه د وینې بهېدلو ته وایي یا به په مرۍ کې وینه بهېدنه وي یا به په معده کې وینه بهېدنه وي. او هیموپټایسیس په بلغمو یا سپوټم کې د وینې اچولو ته وایي. اوس که چیرې یو ناروغ راځي هغه درته وایي چې ډاکټر صاحب زه په بلغمو کې وینه لرم، نو تاسې به په تاریخچه کې داسې نه لیکئ په قلم باندې چې په بلغمو کې وینه، د هغې پر ځای باید تاسې د یوه معیاري ډاکټر په ډول ولیکئ چې هیموپټایسیس. باور وکړئ د ډیرو ډاکټرانو نه تاسې اوس هم ښه یئ، ځکه دوی دومره زیاته مطالعه نه لري او نه یې په داسې مهمو مسایلو باندې تمرکز شته. دی دا هم ډیره مهمه ده چې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو یو محصل ښه ډاکټر جوړ شي. ځینې داسې مسایل دي چې د هغې زده کول د وخت ضایع کول دي، او تاسې خو نیکبخته او خوشبخته یئ چې تاسې په یوه ډیر قوي پلان سره مخکې روان یئ. تاسې ته هر درس چې راوړل کیږي د بل درس سره اړیکه لري، ګډوډ نه راخیستل کیږي. که چیرې تاسو ته موضوعات ګډوډ راخیستل کیدای د اناټومۍ درس پیلېدی، هډوکي هم پکې مطالعه وایي، فرضاً د هیومرس هډوکي معلومات وایي، د فیمور هډوکي معلومات وایي، له هغې وروسته بیا سمدستي درته د معدې په اړه معلومات لیکل شوي وایي، د هغې وروسته سمدستي درته د سږو په اړه. دا په دې معنی چې هغه کس چې تاسو ته تدریس کوي، سیستم جوړوي، سیستم مخې درته وړي، هغه پخپله په مسایلو باندې نه پوهیږي. نو زه په ډیر ټینګار سره وایم تاسې چې هر درس تعقیبه وایي همدغه در سره زده کړئ. زه درته ژمنه درکوم چې هغه مسایل چې یو ډاکټر د طب فارغ التحصیل چې شپږ کلنه دوره یې بشپړه کړې وي هغې چې زده وي تاسې به هم زده وي. نو هیله ده تاسې ګورئ درسونه ډېر په ژور ډول سره تعقیب کړئ، په داسې ډول یې تعقیب کړئ چې تاسې خپله یو ښه احساس وکړئ چې ما درسونه زده کړي دي. په تکرار بڼه یې واورئ. ګورئ تاسو ته درسونه څومره په مختلفو وختونو کې خپرېږي، مختلفې نورې دورې شته دي چې تاسې وروسته راځي هغه هم درسره تعقیبوئ. ښه، نو هیماپټایسیس مو وښودو، راځئ هیماچوریا پېژنو. هیماچوریا په تشو متیازو کې د وینې کولو ته وایي یا د بولي سیستم څخه وینه بهېدنه. د دواړه جملې سمې دي. په تشو متیازو کې چې وینه رابهېږي د تشو متیازو رنګ چې د هغه سوربخون غوندې شي دې ته هیماچوریا وایي یا د بولي سیستم څخه وینه بهېدنه. دا یوه خبره ده. ګورئ ادرار هم د بولي سیستم په واسطه جوړیږي. بل هیموتوراکس ته هیموتوراکس د پلاورا پتاشا یا جوف کې د وینې ټولېدو ته وای. هیمو توراکس د پلاورا یا پلاورا دوړې خبر ځنی پلاورا وای ځنی پلاورا وای اصلا پلیوریا دی ګوره کاساسی تیپ تراشو پلیوریا دی. د افغانستان محصلین چې کله نور هیوادونو ته ځي هلته چې کله پلیوریا ته پلاورا ووایي نو نور محصلین ورباندې نه پوهیږي. دا په افغانستان کې ډېر رواج شوی دی لکه تیتانوس دا په افغانستان کې عام دی اصلا ټیټ نستای. خیر تاسې دواړه ډوله زده کوئ پلاورا هم او پلیوریا هم. موږ نور په راتلونکي اناټومای درسونه کې وایو د سږو په چاپیر کې وکت څوړه ده. نو هیمو توراکس د پلاورا یا پلیوریا په تشا یا جوف کې د وینې ټولېدو ته وایو. پلاورا د پلاورا په تشا یا جوف کې پلاورا یوه تشا لري خالیګا لري چې هغې ته پلیوریال کیویټي وایي. په دې خالیګا کې د وینې ټولېدو ته هیمو توراکس وایي. هیمو توراکس بل هیمو پیری کارډیم. هیمو پیری کارډیم د زړه چاپیر کې د وینې بهیدنې ته وایي. هیمو پیری کارډیم د زړه چاپیر کې د وینې بهیدنې ته هیمو پیری کارډیم وایي. ګورئ د زړه چاپیر کې د وینې بهیدنې ته هیمو پیری کارډیم وایي. کوم کوم اصطلاحات دي په ما پسې ووایه. اپیسټاکسیس اپیسټاکسیس اوټوراجیا لکه مینوراجیا هیموراج دغه نه اخیستل شوی دی. هیموراج د وینې بهیدو ته وایي خو اوټو غوږ ته وایي راجیا بهیدنه د وینې. اوټوراجیا د غوږ څخه وینه بهیدنه. بل هیماتیمیسیس وایي هیماتیمیسیس بل هیموپتایسیس هیماچوریا هیموتوراکس هیمو پیریکارډیم لاندې پوښتنې لیکل شوې دي. وینه بهیدنه تعریف کړئ او ډلبندي په مختلفو طریقو وکړئ. موږ مختلف درې ډوله طبقه باندې ورته وښودلې د وخت په نظر کې نیولو سره، د منشا له مخې او د ټروما یا تردید له مخې چې خارجي وینه بهیدنه داخلي وینه بهیدنه. دا ټول باید تاسې زده کړئ. دلته یوازې د پوښتنې د دې په خاطر راوړل شوي دي چې تاسې باید دا مسایل زده کړئ. بل د وینې بهیدنې کلینیکي منظره یعنی احراز علایم څه دي. کله چې وینه بهیدنه صورت مومي احراز علایم کوم کوم رامنځته کوي لکه موږ تبه وښودله، دردونه مو وښودل، زوفیت، ګنګسیت، ستړیا او د زړه او تنفس ریټ زیاتېدل، سیانوسیس یا شینوالی، د وینې فشار هغه ښکته کیدل، د رګونو ته مختلف ډیر احراز علایم مو درته ښودلې دي. هغه تاسې که خپلو کتابچو کې د تمرین لپاره ولیکئ ترڅو تاسې نه هیر نه شي. دریم د شریانی او وریدي وینې بهیدنې توپیر څنګه کوئ. که د شریان نه وینه بهیږي هغه به څه ډول وي او که د ورید نه وینه بهیږي هغه به څه ډول وي. هغه منظرې باید تاسې په یاد کړی وي. ومن الله توفیق د لومړنیو مرستو پیلیزه برخه یعنی هغه برخه چې پیل شوی وه لومړۍ برخه وه هغه په همدې کتاب کې بشپړه شوه. زه مطمئن یم چې تاسې به دغه ټول موضوعات ډیر ښه زده کړی وي او که زده مو نه وي د اوس چې نوی مضمون پیلیږي د هغې وړاندې باید تاسې ښه مطالعه کړئ. او بله دا چې په راتلونکي دوره لومړنۍ مرسته کې ډیر ژور موضوعات راخیستل کیږي او ډیر مهم موضوعات. مختلف موضوعات موږ لرو لکه د پوزې څخه وینه بهیدنه، د مار چیچلې سره مرستې، یعنی ډیر داسې موضوعات چې هغه نو زموږ د ژوند سره ډیره مستقیمه اړیکه لري او یا زموږ په ژوند کې پیښیدونکي مسایل دي. دا چې په دې کې اساسات تر ډیره پورې تر څو تاسو د لومړنۍ مرستو سره ښه بلد شئ. اساسات یې ډیرو وایټل ساینس مو وښودل، د ژوند نښې مو وپیژندلې، په هغې باندې ډیر وخت تیر شو. تر څنګ یې د لومړنۍ مرستو موخې څه شی دي، د لومړنۍ مرستو کارکوونکي لپاره مهمې نقطې څه شی دي، ډیر په دې مسایلو باندې تم شو، خو راتلونکي کې مهمو مسایلو ته داخلیږو. راتلونکی درس په یو څلوېښتمه صفحه کې د تنفسي سیستم اناټومي پیلېږي. ګورئ، که چیرې موږ د تنفسي سیستم اناټومي وایو زده کوو، له هغې وروسته چې موږ پاتالوژي پیلو، ناروغۍ پیلو، نو تاسو ته بیا ډېره اسانېږي، ځکه تاسو مخکې له مخکې د تنفسي سیستم د اناټومۍ سره بلد وای. راځئ قربونو زده کوونکو حاضري اخلو. نن ورځ وویشتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی. هیله ده ټول به حاضري ورکړئ. په وویشتمه درسي ورځ وروستۍ دایره یعنی د ای توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آریان ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.